السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د غرمې 12 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د 2020 کال د جنوري 14مه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې د پولیو مهم او له دې سره سره یو شمېر نور راپورونه هم لرو اوریدل کې مهیروي. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. ویان زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
سرټر کې امریکایي ولسمشر ټرمپ د کام لپاره یو ویډیو پیغام خپور کړی چې په کې هغه د تیرې شنبې پر ورځ د کانګرس پر ودانۍ تشدد غندلې دی. د تعلیم لپاره د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې په تعلیمي ادارو کې د ښځینه زده کوونکو د جنسي زورونو د مخنیوي په اړه قانوني مسوده منظوره کړې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هېوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. او سم د خبرونو تفصیل. امریکایي ولسمشر ټرمپ د کام لپاره یو ویډیو پیغام خپور کړی چې پکې هغه د تیرې شنبې پر ورځ د کانګرس پر ودانۍ حسوي تشدد غندلې. خو نوموړي د ځان پر ضد د ورځې په پیل کې د هغې رای اچونې ذکر ونه کړ چې د ده د مؤاخذې لپاره ورکول سوې. ټرمپ د جنوري پر 14مه نیټه دا ویډیو پیغام داسې وخت خپور کړ چې هغه مهال د جرګې مشرې نانسي پلوسي د استازو جرګې تر رای اچونې وروسته د مؤاخذې پر هغه سند لاسلیک وکړ چې پکې پر ولسمشر ټرمپ د بغاوت پارولو تور پورې سوی. د جرګې 212 شغړو د مؤاخذې په حق او 190 په مخالفت کې رای ورکړي. د مؤاخذې چې ورته د ریپبلیکن ګوند له سغړو ملاتړ هم ترلاسه وو، ټرمپ د امریکا د تاریخ هغه یوازینی ولسمشر وګرځولی چې دوه ځله مؤاخذه سوی. ټرمپ اول وار په 2019 کال کې د یوکران په معاملې کې مؤاخذه سوی وو، خو سینټ په 2020 کال کې د رایو په اچولو سره هغه بې ګناه وګرځولی. دا مؤاخذه په پریکړه کې د ټرمپ د هغه بیانبازی او غلطو خبرو ذکر سوی چې نوموړي د منتخب ولسمشر جو بایدن د بریا په اړه کړی وي. په دې کې د جنوري د شپږمې تر برید وړاندې د هغه خبرې هم شامل دي چې په نتیجه کې 15 کسان وژل سوي ول. ټرمپ په سختۍ سره تشدد وغندلې او ویل چې دا د هر هغه څه ضد دي چې دوی ور باندې باور لري او یا چې دوی تحریک د څه لپاره دی. خو ټرمپ د مؤاخذې یا پر هغه د هجوم د بلوه کولو د تور په اړه هیڅ ونه ویل. البته پر امریکایانو غږ وکړ چې اوس مهال د پر جذباتو کابو موندي. د تعلیم لپاره د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې په تعلیمي ادارو کې د ښځینه زده کوونکو د جنسي زورونو د مخنیوي په اړه قانوني مسوده منظوره کړې ده. دا منظوري د جنوري په 14مه په اسلام آباد کې د کمیټې په غونډه کې ورکړل شوه. د کمیټې یو غړي بهرمن تنګي مشال ریډیو ټول په قانوني مسوده کې د انجنونو د زورولو د پیښو د تحقیقاتو طریقې کار او ککړو کسانو ته د سزاګان ورکولو ذکر شوی. نو موږ زیاته کړی چې په مسوده کې ویل شوی که پر چا جنسي زورونې ثابت شوی نو هغه به له نوکرۍ ایستل کېږي او د بند سزا به ورکول کېږي. پر دې قانوني مسوده له هغه وروسته کار پیل شو کله چې تیر کال د نومبر په میاشت کې د پېښور اسلامي یونیورسټي ښځینه زده کوونکو د جنسي زورونو پر ضد مظاهره وکړه. دوی تور پورې کړ چې استادانې زوروي خو یونیورسټي دا الزام رد کړ او ویل چې اکثره د شخصي شکړو له قبله په استادانو کې د جنسي پر استادانو د جنسي زورونو تورونه پورې کېږي. د پاکستان فوج مشر په کوټه کې د وژل شوو هزاره کان کیندونکو له کورنۍ سره لیدلې دي. د فوج عامه اړیکو ادارې ایس پی آر په بیان کې ویلي چې جنرال قمر باجوه پرون د وژل شوو کورنۍ ته ډاډ ورکړ چې د دې پیښې شاملونو ته به سزا ورکول کېږي. یولس کان کیندونکي د مچ په سیمه کې د جنوري په 14مه نیټه وژل شوي وو چې زماري د داعش وسوالې ډلې منلې وه. له دې وروسته هزارګانو له مړو سره په کوټه کې تر شپږ ورځو پورې درنا ورکړه. د فوج بیان زیاتوي چې جنرال باجوه ته د بلوچستان پر امنیتي حالاتو معلومات هم ورکړل سو. روسه نوموړي فوجي افسرانو ته په وینا کې وویل بلوچستان ډېر ستراتیژیک ارزښت لري نو ځکه د ده په اده د دښمنانو ورباندې نظر دی. خو ده زیاته کړه چې د دښمنانو د حالاتو ګډوډولو هڅې به کامیابۍ ته پرې نښدل سي. د پاکستان وزیر اعظم ویاند ندیم افضل چن استعفا ورکړې ده. نوموړي پرون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې د وزیر اعظم د ویاند په توګه استعفا یې ورکړې خو دا ونه ویل چې ولې. دا تر هغه څو ورځې وروسته ده چې نوموړي په کوټه کې د 11,000 ګانو د وژنو په اړه پر ټویټر پاڼه ولیکل چې بې یارو مددګارو مزدورانو موږ شرمېږو. دا داسې وخت و چې هزارګانو په کوټه کې خپل مړي د سړک غاړې ته ایښو او غوښتنه یې کوله چې وزیر اعظم دې ورسي، خو عمران خان تر هغو له ورتګ انکار وکړ تر څو احتجاجان مړي شخ نه کړي. له دې وروسته هزارګانو مړي شخ کړل او له هغه وروسته عمران خان کوټې ته ولاړ او له غمجنو کورنۍ سره ولیدل. ټاکل شوی چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هېوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیستي. په دغو پروژو کې یوه د اقینی اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې په وروستیو کې مکمل سو او دوی نورې پروژې د برېښنا د لیږد او شمسی فایبر دی. محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د ویډیو کانفرنس لري د پرانستو مراسمو کې برخه اخلي او ویناوي هم کوي. د تیر جمعې پرز د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د همدغو پروژو په تړاو د بحث لپاره په یو ورځنی سفر کابل ته تللی و. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ هم پرانستل شوه چې 215 کیلومتره اوږدوالی لري. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نوریدو. تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري د امریکا ستاسو جرګې له 100 ساعتو بحثونو وروسته د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې رائے ورکړې دي. د تعلیم لپاره د پاکستان سینټ قائمه کمیټې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو جنکو د زورونو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منظوره کړې ده.
کوم کس په دې کې سزاوار شو هغه باندې ثابت شو هغه ته به مطلب چې د جیل سزا هم ملويږي، ټرمینیشن هم کیږي، فاین هم کیږي.
په پاکستان کې د پولیو وایرس پر ضد ماشومان ته د واکسین ورکول مهم نن په سلورم ورځ هم دوام لري. بلخوا د بلوچستان یو ګزړن محلې تنوای
دا خلکو نه پوینه د چوي پولیو چې دا غزار دي، زه په ګارانټي درته وایم چې دا زما د بوب چاند الحمدلله دي ته زه پولیو ورکوم. زه خپل ژوندۍ ته وګورم، ما خپل په ژوندۍ کې د خپل د خوای شاپینګ نه دی کړی.
او د سوات مالم جبیو سیدونکو له حکومت غوښتي چې د هغو عناصرو مخه دی ونیسي چې د سیمې سیلګرۍ ته تاوان رسوي.
زمونږ ماشومان ای ټو زد مکمل پر روزګار باندې دي او کلوی دي کواړه دي، هر قسم کاروبار پر پراجیکټ کې او پوره لوکل خلک پکې کوي.
له مشال سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو څنګه چې موږ وړاندې په خبرونو کې واوري، د امریکا ستاسو جرګې له 100 ساعتو بحثونو وروسته د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې په اړه رائے ورکړې چې پر ټرمپ اتور دی چې د جنوري پر شپږمه یې خپل پارېدلي پلویان پر کانګرس حملې ته هڅولي دي. دا کار د امریکا پر جمهوریت حمله بلل شوې ده. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال 2 ځله مؤاخذه شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار اسدالله لودین راکوي.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ټرمپ د دویم ځلې استهزال لپاره مثبته رائے ورکړه. د جرګې دننه 2 ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleague has said, we must come together. But our nation cannot
په جرګه کې 202 قانون جوړونکو د ترامپ سي ذاته ده هو او 199 د نه رائے ورکړه. په مثبت رایو کې 222 د ډیموکراتانو او 10 د جمهوریت غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ پلویان پکې ډیر دي، د ترامپ د استهزال لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له 6 یا د ټرمپ د واک لپاره پاتې رسیدو مخکې د محکمې د غونډه تر سره نکړي. دا په دې معنی چې که سنا د استهزاء پریکړه تایید هم کړي، ټرمپ له ټاکلي مودې مخکې له واک د لری کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې زینو جمهوریت غوښتونکو د ټرمپ د استهزاء پر ضد غږونه اوچت کړل او ویل ټرمپ پر کانګرس دغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونالد ټرمپ د استهزاء هڅه کوي. د هغه لومړنی استهزاء چې له اوکراین سره د اړیکو او له واک د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوری پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ټرمپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استهزاء پریکړه وکړه چې د ټرمپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ټرمپ لرې کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استهزاء دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري په 6 یعنی راتلونکې 4 شنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالډ ټرمپ د واک یوازې یوه اونۍ پاته ده، خو د هغه د استهزاء پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. اوریدونکو د تعلیم لپاره د پاکستان سینټ قائمه کمیټې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو جنکو د زورونو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منظوره کړې ده. په دې کې ویل شوي چې تر تحقیقاتو وروسته به هغه کسان له نوکریو لرې کیږي او یا به ورته د بند سزا ورکول کیږي چې ورباندې د جنکو په جنسي زورونو کې لاس لرل ثبوت شي. دا په داسې حال کې دا چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د پېښور اسلامیه پوهنتون جنکو د احتجاج پر مهال تور پورې کړی و چې استادان یې په جنسي ګازوروي، خو یونیورسيټي ویلي وو چې دغه ستورونو شاته تل شخصي شخړې وي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د سراج زهیر په دې رپورت کې وو.
اسلام آباد کې د جنوري په 14 د وفاقي تعلیم لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډې ته د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر جاوید عباسی په تعلیمي ادارو کې د جنکوز د کونکو د جنسي زورونو او تنګولو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده وړاندې کړه چې په متفقه توګه منظور کړې شوه. وروسته به دا قانوني مسوده د نوري منظوري لپاره سینټ او قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. د یادې کمیټې غړي سینیټر بهرمن تنګي مشال ریډیو ته وی د وروستیو کې په پاکستان کې د اسلام آباد، پنجاب او خیبر پختونخوا په ګډون په تعلیمي ادارو کې د جنکوز د کونکو د جنسي زورونو یا تنګولو پیښې ډېرې زیاتې شوې. نو په دې سبب کمیټې دا قانوني مسوده منظور کړه چې پکې ویل شوي د کالجونو او اسکولونو په کچه به د دارنګ پیښو شکایتونه د سیمې د ډیپټي کمشنر سره درج کیږي او دا شان به د پوهنتونونو په کچه شکایتونه د لوړو زده کړو کمیسون یا هایر ایجوکیشن کمیشن کې درج کیږي او بیا به دا شکایتونه په درې ورځو کې د دې لپاره جوړې کمیټې ته وړاندې کیږي او له دې وروسته به دا کمیټې په یو میاشت کې دننه خپل رپورټ جمع کوي او چې څوک هم په دې کې ککړ وختل نو له نوکرۍ به یې باسي او د بند سزا سره سره به ورته جرمانی سزا هم ورکول کیږي.
کوم کس په دې کې سزاوار شو هغه باندې ثابت شو هغه ته به مطلب چې د جیل سزا هم ملويږي، ټرمینیشن هم کیږي، فاین هم کیږي. په زما په خیال باندې د دې بل امپلیمنټیشن نه پښتو دی باندې ان شاء الله د کیوا به کوي راشي.
دا له هغه وروسته چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پیښور د اسلامي کالج په هنتون جنکوز د کونکو تور پورې کړي وو چې د یونیورسيټي استادان یې د خو نمبرو په پاس کولو او د ګولډ میډل په ورکولو دوی سره ناسم تعلقات جوړول غواړي او زور ویي. د کومې پرزید چې د نومبر په 14 دغه زده کوونکو په پیښور کې احتجاج وکړو، په دغه احتجاج کې یو کشمال نومي زده کوونکی هم شامل و. نوموړي د دې بل یا قانوني مسوده په اړه د جنوري په 14 مشال ریډیو ته وی
دا بل پاس کېدل چې کمی دا ډیره خبره ده د سټوډنټس لپاره، کاغه میل وی کاغه فیمیل وی، خو خبره دا څه ده کنه چې موږ کیس فایل کړو په نومبر کې، داغه دو میاشت نه زیات شو، پاغه باندې یو پروسیډینګ هم نه دی شوی. د دې پرې پروسیجر باندې یو کا پکې چینج ځاس راځي چې لږ زر زر کیږي، ځکه چې 2 مانس شو او یو افیس نه بل افیس نه بل افیس تا او داغه سره رزلټ نه راځي. نو کدا پکې چینج راځل دا په ډیر زیات خې.
مشال ریډیو چې د دې قانوني مسوده او په تعلیمي ادارو کې د جنکوز د کونکو په زورنو د 400 د باچا خان په هنتون په خوانی مشر یا وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نو پختل نو هغه وی
کوم بل چې پاس شو دا خو صرف تعلیمي ادارو لپاره. کومنګ وګورو ټول ماکمه چې چرته زنانه کار کوي، کاغه سپټال دی، کاغه بل ماکمه دی، ټول لپاره داسې سپکار دی چې هلته داسې نظام جوړ شي، لا نظام ته وکتل شي. بل دا خبره هم ده زنه واقعیات پرشتیا باندې وی، زنه واقعیات پرشتیا نه وی، چې چونکې دوی کمیټې ته جوړه کی چې هغه به دغه ګوري چې د کوم واقعیات پرشتیا دي کوم نه دي، ځکه چې کله کله دغه سیستم کم دی کنه یو نیم ځای بیا حقیقت رنگ ورکوي خلک واقعا
بلپلو د پیښور اسلامي کالج په هنتون انتظامی د دې پیښې د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړه کړه او وینا یې وچی اکثره په یو بل بے بنیاد تورونه لګول کیږي، نو دا کمیټي به د دې پیښې حقیقت په ډاګه کړي. د ذکر د پیښور اسلامي کالج په هنتون د جنکوز د کونکو د احتجاج وروسته د پیښور د غټ سرکاري اسپیټال یو نرس په سماجی ویب پاڼه فیسبوک ویډیو خبره کړه چې پکې ویلی وو د خپل سینیئر زوروي او تنگوي نو باید چې حکومت د دې مرسته وکړي. د رنګ لدی وړاندې د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د اسلام آباد په یو شخصي بینک کې یو افسر د بینک یو زنانه کارکونکي سره جنسي زورونه کړي وو چې له کبله یې دغه افسر له نوکری وایستل شو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او اوریدونکو د خیبر پختونخوا سملې د زیګون پر وخت ماشومان او میندو د ژغورلو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. لیک پرون د واکمن تحریک انصاف د سملې غړي اشابانو وړاندې کړ. په دې کې دایانو ته د تربیت ورکولو په خبره زور ورکړل شوی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف وایي چې په پاکستان کې هر کال د ماشوم د پیدایش پر وخت په زور کې وش پته میندې او ماشومان امري. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د شبیر جان اورو.
د پاکستان د ډیموګرافیک سروي او بیا د یونیسف لخوا جاری شوی رپورټونو تر مخه پاکستان کې هر کال په زرو کې د پیدایش په وخت وش پته ماشومان او دغه شان میندې مړ کیږي او چې کم پاتې هم شي هغوی ته په راتلونکي کې د صحت نورې مسلې راپیږي وي. د دې غټه وجه په روایتي خاندانی زړو طریقو د غیر تربیت شوی دیانو په لاسونو کې او د هسپتال بهر په کورونو کې د ماشومانو زیږیدل خایي. په دې اخلاق خیبر پښتونخوا سملیا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف زنانه غړي عائشہ بانو 13 ورځ یو قرارداد هم وړاندې کو چې په متفقه توګه پاس کړی شو.
زمونږه تقریبا 65-70% چې کم کیسز دي دا کیسز چې کم دي دا مډ وایفز هاندل کوي. د ماشومانو ډیلیوري والے کیسز د دې ډېر وجوهات دي. بازو کا دوي چې دی افورد کولی نشي. بازو کا زنانه د سيزي کی وی چې کم ډېر فار فلنګ ایریاز کی وی چې هغه سره نږدې چرته هسپتال د سيزي دی نه وی اویلیبل نه وی. باز ډېر خلک چې کم دي دا خوخي چې په کور کې ماشوم په خپل کور ماحول کې هم ماشومان ډیلیور کی دا بای چوایس هم دا خلک داسې هغه کوي. د دې ریزولوشن پاس کولو مقصد دا چې زمونږه په صوبه کې چې کم زمونږه میډ وایفز دي د دې لپاره ټریننګ سنټرز موجود دي. د دې پراپر ټریننګ نه پس چې کم دي د خپل بشک چې کم دي کار کوي.
دا ځانو او د ماشومانو ماهر ډاکټر شاهدا وزیر په دې خلوای چې غیر تربیت شوی دیانو یا زنانو په لاسونو کې چې کله ماشومان پیدا شي نو په دغه وخت کې مور او بچی دواړو ته درې په خود نور طبي مسلو باندې د هغوی د نه په هدو لوجه ډېر مسلې راولاړيږي چې پکې د بچی د مور او یا د دواړو ژوند ته خطره هم کیدی شي. او هم دغه وجره چې په پاکستان او بیا خیبر پښتونخوا کې د پیدایش په وخت دغه شرحه ډیره سیوا ده.
ګوري پرېګننسي دوران کې زمونږ پریفریز کې مونږ کتري دي چې مطلب ډیر چې کم د اغه ویزټ سي د مدر اغه موسلی دیانو سره کیږي نو اغل تن خبره شروع کیږي. مطلب چې ټرین نه کنا نو اغه نه د مس کې دلې شي جی اغه ډایبټیز یا هایپرټنشن مطلب بلډ پريشر شوګر اکثر پرېګننسي کې مور ته وشي نو اغه نقصانات خو بیا مور او بچی دواړو د پاره ده دي چې لا بچی پراپر گروت نه کیږي یا بیا اغه مطلب مور وجود کې اغه ډت وشي بیبیز نو اغه ټرین کس نه نو اغه داشونه پکې مس کیږي که چې اکثر پر فریکی ټیسټونه نه کوي چې ټرین کسان د دی انټرنیټ ویزټس کوي نو ال تنو دا پرابلم ناراضي مور ته چکم نقصان پکې رسندري شي بیا چا بلډ پريشر زیاتی اغه ته پکې چټکی پروتل خطرای
دا چې دغه تربیت کې به د زنانو او اهلکارانو لپاره سوي نو د صوبایي سملی غړي عائشہ بانو چې د زنانو او ماشومانو په اړه د حکومت لخوا د جوړ شوې کمیټې مشري هم کوي مشال لیډو ته وایي.
د زنانو ته د میډ وایفز ته دا هم به ټریننګز ورکړي کیږي با چې تاسو کم ټایم کې به تاسو د خبرې اندازه کوي چې دا کیس چې کم دی هسپتال ته ریفر کول پکار دي یا یو غټ ډاکټر ته ریفر کول پکار دي. دوه چې کم دی کې خبره ده هغه دادم اکثر تاسو ته پته ده زمونږ په دې کلو کې سټرلایزیشن یا د دې سي هغه د دې سہولت وی یا نوی نو دې کې به دا یو منډیټری شی به شی بچ دی بچ کم یو هم کیس کوي نو دې به یو فریش برتنګ کیټ چې کم دی هغه به استعمالوي. دې سره سره به د دې میډ وایف چې کم دی د پاپولیشن باندې هم به لګ ډیر به تعلیم به ورکړي کیږي بچ دی ته د دې دا هم میسج مخ کې هغه کوي چې تاسو به فیملی پلانینګ به څنګه کوي به اوسه طریقې ده د فیملی پلانینګ کولو والا.
دا ډیموګرافیک سروي رپورت تر مخه په پاکستان کې د پیدایش په وخت د سہولتونو او تربیت شوی د صحت محکمې زنانه او اهلکار یا زنانو ډاکټرانو ته دراسای نه کې دوله وجه په 2019 کې هم خوښه 268 ماشومان مړ شوی وو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خور خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو له مومندو بیلو شو دیار لس کلو غوښتنه کړې ده چې باید د چار سدې پر ځای په مومندو کې زم کړل شي. دا کلی وال مخه له مومندو د بیلیدو پر ضد احتجاجونه هم کړی دي، خو اوس چې ټوله قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې زم شوې نو غواړي چې په چار سده زم نشي. په سرو کلی نومې سیمه کې د مومندو کامی جرګې وغوښتل چې درې کاله وړاندې پېښور هایکورټ چې کومه فیصله کړې وه چې د دې سیمې خلکو شمیرې له مومندو سره د کولو امر کړی و، هغه دې په انتظامي ډول هم ومنل شي. ډیپټي کمشنر محمد وای د عدالتي فیصلې وروسته اوس د موجوده حکومت کار دی چې انتظامي ته دغه کولو د انتظام چې انتظامی ته د دغه کلو د انتظام مومندو ته د اړولو امر وکړي. نور تفصیل د شاهنواز ترګزین اورو.
د کوزه محمدو د تنازیخ کار سیمې د دیار لسو کلو اوسیدونکو ووټونه درې کاله وړاندې د پېښور عدالت محمدو ته د اړولو امر کړی، او هغه وخت چې د ووټونو دپاره په 2013 کې اندراج یا لیکنه کېده الیکشن کمیشن د ووټونه محمدو ته اړولی هم وو، خو اوس د دغه کلو خلک غوښتنه کوي چې دوی باید په انتظامي ډول هم د مومندو برخه وګرځي. دغه کلی د پلان غرنا ته د کونډه پورې غځېدلی دي چې د آبادۍ پوره شمېره خو نه ده معلومه، خو د سیمې ولس وای د 1,00,000 نه زیات خلک دغلته اوسیږي چې زیات پکې مهمند دي. ملک زاهد خان مشال رډو ته وویل د دوی د کلو انتظامی حیثیت لا هم نه دی معلوم.
نو اوس چې کوم دی چې کله موږ ډومیسایل یا شناختي کارډ جوړو موږ یې کغون ته ځو، نو هغه موږ ته وایي چې تاسو 400 شب قدر لځئ چې هلته ورشو، هغه وایي تاسو بره ځئ او شناختي کارډ زموږ نه جوړیږي، ډومیسایل هم نه جوړیږي، ډېره لویه مسله ده، ایډرس هم نه چینج کیږي، وایي تاغه. نو په دې باندې چې کوم دی نو موږ د حکومت نه چې کوم دی دا مطالبه کوو چې بې دغه کم دیر لس کلی چې کوم دی چې شناختي کارډ ډومیسایل د تحصیل کغون باندې جوړیږي، زموږ دا مطالبه ده غټه غټه.
د دغه کلو مشرانو نن د جنوري په 14 په سرو کلی نومې سیمه کې یو جرګه هم بللې وه چې پکې د همدغه کلو اوسیدونکو او د صوبای سیمه غړي نثار مومند هم ناست وو. نثار مومند درې کاله وړاندې د پېښور په هایکورټ کې دغه کلی په مومند کې د شاملولو لپاره مقدمه کړې وه چې عدالت په جون 2018 کې د دغه کلو د خلکو ووټونه مومند ته اړولې. نثار مومند مشال رېډیو ته وویل
او د دې درې کاله وشو حکومت په دې کې دلچسپي نه لري، د چ مومندې هم جوړي د به ماته واضحه کې ډیمارکیشن کر خبره کوي چې دې برید نه اخوا د ضلع مومند
نو بیا مې د مهمندو د ډیپټي کمشنر غلام حبیب سره خبرې وکړې. ورنه مې وپوښتل چې د دغه کلو په مهمندو کې د انضمام لپاره دوی ته کومه اعلامیه ملاو شوې ده او یا نه؟
او هغه پرووینشل ګورنمنت دا ډیسیژن چې دا پکاره ده چې دا ایس ایم بی آر ته چې ته لاړ شي او هغه په عمل درآمد وکړي، خو ډیسیژن خوشته خو چونکې هغه امپلیمنټیشن چې دغه ډیپارټمنټ کوي.
غلام حبیب وویل چې دا اوس د حکومت کار دی چې دوی باید دغه کلو په حواله اړوند محکمو ته وینا وکړي. نو د واکمن ګوند پلوي او د قومي اسمبلی غړي ساجد محمد نمو پوښتل چې تاسو بیا د صوبایي حکومت ذمہوار سره خبرې کړې دي او کنه، او یا به کوي؟
د چې غسیز امپلیمنټیشن دی د سټټیټیک چې کوم د اسلامباد کې میټینګ زو شلو، نو موږ امید لرو دي چې سمپل سیم چې کوم نوټیفیکیشن دی نو هغه کې چې کوم کمیټي جوړ کړی دا هغه کې زم کمشنر سره دی، نو امید لرو ان شاء الله چې موږ مشترکې میټینګ وشي او دې مسلې څخه حل وباسو.
شانواز ترغزه مشال ریډیو یکغون.
د مشال رادیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسوش وې محبت لاړې لاړې د کوڅوش وې محبت
دا شاعرانو زمزمه
چې دور بلد پېچو حمد سرنا پر وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټر سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د سوات مالم جبی اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د هغو عناصرو مخه دی ونیسي چې د دوی پیدا د سیمې سیلګرۍ ته تاوان رسوي. پرون په منګوره کې د دې سیمې مشرانو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې په مالم جبه کې له سیلګرۍ سره تړلې کاروبار ډیر ښه روان دی خو ځینو اقداماتو دوی اندېښمن کړي دي. دوی دغه عناصر په ګوته نه کړل خو دا له هغې وروسته ده چې پولیسو د یوې ویډیو تر خپرېدو وروسته د یو هوټل د مالک پر ضد مقدمه درج کړه. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
د سوات ملمجبه اوسیدونکو د ځایي مشرانو سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې ملمجبه کې سیلګرۍ پرمختګ کړي، هوټل جوړ شوی او سړک ورته هم پوخ شوی، خو بعض مقامی خلک د ملمجبه سیلګرۍ خرابول غواړي. دوی د دغه عمل مخنیوي غواړي. ځایي یو زلمی وقار خان وایي چې د جنوري په سلورم نیټه پولیسو په یو مقامی هوټل بې ځایه مقدمه درج کړي.
سټوډنټس راغلي او سټوډنټس په انجوای کړي دا او موږ له د خپل مایند چې د لک شانتي کولاوال پکاري او کومنګ غواړو چې موږ د علاقې ډیولاپمنټ غواړو. دلته ډی پی او صاحب میلمان راغلی او د ډی پی او صاحب میلمانو نه چرته دی هوټل والا پیسې اغستوي وي او ایسي چو صاحب په دغه باندې دنه مدن کاروایی کړی چې تاسو د ډی پی او سره د میلمون نه پیسې غسی بنګ داغي مزمت کو ان شاء الله چې تحقیقات بکیږي په دې کې چې کمی ادارې دي زمونږ د ملک هغه د بکی تحقیقاتو کې ځکه دغه ایشو ډیره غټه جوړه شوې دا کاږي کې سچوین وال به پایږي کډ هوټل مالک ان وال کډ هوټل مالک پکې ان وال به قصوروار وي او آیا ډانس کول او دغه ډانس کول واقعي د پښتنو د نامز خلاف وي نو بیا مونږ داغي چې د سټریټ لمونږ داغي بیا مونږ کانډم کو مونږ مزمت کو
د ملمجبي سیمې په خوانې ناظم شاعرستان وای چې د یخنې په موسم کې هم ملمجبي په زرګونو سیلانیانو تک شروع کړي چې ورسره ځای خلکو ته هم روزګار ترلاسه دی.
هوټل سره د چیئر لفټ سره یره دومره میلمه راغلی دی چې یقینو کابل د ملم جبې ته تللی وم او زه د هغه ځای لوکل سړی یم چې به باندې په خپل هم په لارې شپه راغلی دومره روډ بلاک او دومره میلمه راغلی و او چې کم میلمه سره به اکثر زه میلاوېدم نو به ډېر خوشحاله او هغه به چې بالکل دا خدای پاک یو تاسو خلکو له جنت در کړی دی چې دلته تاسو له داسې صفا آبو هوا او داسې صفا ماحول در کړی دی نو خلکو انتهایی مطمئن او ډېر خوشحاله به دغه ځای نه تلل. په دغه ځای کې څومره هوټلې وي جی هغه هوټلې فول او دغه نه علاوه چې خلکو به ټکونه واغی تم خلک تلل دلته مناسو په لارو کوم خلکو شپې کړی زه خو يم چیرې که داسې څنګه رواني او داسې 15000 هوټلې جوړې شي نو اوبه پم کمی.
د سیمې یو بلتن شریف خان وای چې د ملمجبه سیلګرۍ نه یوازې مقامی خلکو ته پیدا نه رسی بلکې ټول سیمې خلکو ته ترې پیدا دي.
زمونږ ماشومان A to Z مکمل پر روزګار باندې دي او کلوی دي که واړه دي هر قسم کاروبار پر پراجیکټ کې کوي او پوره لوکل خلک پکې کوي. یوازې د ملمجبه خلک نه درې څلور کلی دلته دي تقریبا د شانګلې دوه درې کلی یو ګډ نومې کلی مونږ انتهایی ته خوشاله یو. ملم جبې ته روډ روت مونږ ته انتهایی سہولیات د دې پراجیکټ نه دي. مونږ د دې د مالکانو هم شکریا ادا کوو د دې پراجیکټ هم شکریا ادا کوو. زه به تاسو ته دا خبرو کوم چې د پراجیکټ ته د پراجیکټ یوازې ملم جبې ته پیدا نه ده پوره سوات ته پیدا ده چې ګاډی د لاهور نه روان چې نو ټول پمپونه د دې پراجیکټ د مالک نه دي نه ټولې هوټلې د دې هر سړی ته پیدا ده.
د یادونه ورده چې ملم جبه کې حکومت 15 کال وړاندې د سیلګرۍ پر مختګ لپاره سامسن نومي کمپنۍ ته ځمکه ورکړي چې پرې باز خلکو نیوکې کړي. دې ترڅنګ د سوات پولیسو یو میاشت وروسته د جنوري په سلورمه په یو هوټل کې د سیلانیانو په ګډاګانو هغه وخت مقدمه درج کړه کله چې د سیلانیانو ویډیو په سوشل میډیا خپره شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو په روان یو سات کې تاسو لپاره ځینې نور راپورونه هم لرو. له مشال سره اوسئ خو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. لومړی لنډ خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نور.
امریکا ولسمشر ٹرمپ د قام لپاره یو ویډیو پیغام خپور کړی چې په کې هغه د تیرې شنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ تشدد غندلی، خو نوموړي د ځان پر ضد د ورځې په پیل کې د هغې رایې اچونې ذکر ونه کړ چې د ده د مؤاخذې لپاره ورکړل شوې. ٹرمپ د جنوري پر 14 نیټه دا ویډیو پیغام داسې وخت خپور کړ چې هم هغه مهال د جرګې مشري نینسی پلوسی د استازو جرګې تر رایې اچونې وروسته مؤاخذې په هغه سند لاسلیک وکړ چې په کې پر ولسمشر ټرمپ د بغاوت پرولو تور پورې شوی دی. د جرګې 232 غړو د مؤاخذې په حق او 109 په مخالفت کې رائے ورکړې. د تعلیم لپاره د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې په تعلیمي ادارو کې د ښځینه زده کوونکو د جنسي زورونو د مخنیوي په اړه قانوني مسوده منظوره کړې ده. دا منظوري د جنوري په 14 په اسلام آباد کې د کمیټې په غونډه کې ورکړل شوه. د پاکستان فوج مشر په کوټه کې د وژل شوو هزاره کانکیندونکو له کورنۍ سره لیدلی دي. د فوج عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي چې جنرال قمر باجوا د جنوري په 14 نیټه د وژل شوو کورنۍ ته ډاډ ورکړ چې د پیښې عاملینو ته به سزا ورکول کېږي. یولس کانکیندونکي د مچ په سیمه کې د جنوري په 14 وژل شوو چې زماري داعش په سوالې ډلې منلې وه. د پاکستان د وزیر اعظم ویاند ندیم افضل چند استعفا ورکړې ده. نوموړي پرون په ټویټر پاڼه لیکلی چې د وزیر اعظم د ویاند په توګه استعفا ورکړې ده، خو دا وجه نه ده شولې چې دا استعفا ولې ورکړه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیستي. په دغو پروژو کې یوه د اقینې اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه په مرستوی کې مکمل شوي دي، او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیږد او شمسی فایبر دي. محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د ویډیو کانفرنس له لارې د پرانیستې دغه مراسمو کې برخه اخلي او ویناوي هم کوي.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نوري دوست هم راځو. یوې بلې موضوع ته، د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ومنله چې دوها کې د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو مخامخ غونډې ځنډیدلې دي. د دغې شورا چارواکي وایي له 1300 راهیسې د دولت پلاوی په خپل منځي غونډو او بحثونو بوخت دي. رویټرز خبري اجانس بیا ویلي د دوانو لورو مرکچیان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسمو کې د افغانستان په اړه څه ډول تګلار اعلان بي. په دې اړه نور تفصیل د اسدالله لودی نور.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي له 13 ورځو راهیسې دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو نه دي سره کتلي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون که څه هم په خبرو کې د راغلي ځنډ عوامل په ګوته نه کړل، خو وی ویل د دولت پلاوی په خپل منځیو خبرو بوخت دی. خاغلی خوځون د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوی د سولې خبرو د هغې اجنډا پر یووالي او سمون کار کوي چې بین الافغاني خبرو ته چمتو شوې ده.
د اجنډا د توحید او ترتیب دپاره کار شروع شوی دی، مجالس شوي دي، اوس هم موږ په خپل منځي ناست وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي ناستې ولري. هر کله چې دا بحثونه مخته ولاړل او توحید شل د افغانستان له خلکو سره به اعلان شي.
په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس د دواړو لوریو د سرچینو په حواله ویلي دوه کې د سولې مرکچانو خبرې درولي او دې ته په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بایدن یوه اونۍ وروسته یعنی راتلونکي چهارشنبه د لوړې مراسم ترسره کوي او د سولې مرکچان غواړي وپوهیږي چې نوموړی له افغانستانه د ځواکونو ایستلو په برخه کې د ډونالډ ټرمپ مهالویش تعقیبوي او که څنګه. په کابل کې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې رویټرز ته ویلي فکر نه کوي چې د بایدن د لوړې تر مراسمو دی د دوحې په خبرو کې د پام وړ کوم پرمختګ وشي. د طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړي هم د نوم نه ښودو په شرط دغه اژانس ته ویلي دوی د امریکا د نوې ادارې تګلارې ته په تمه دي چې د سولې هوکړې ته څومره ژمنه پاتې کیږي. د طالبانو دغه غړي ویلي که چیرته امریکایان له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په برخه کې په خپلو ژمنو ونه درېږي دوی به جدي اقدامات وکړي او د جګړې په کلیدي ځایونو کې به بیرته سخت دریزي ځای پر ځای کړي. د بین الافغاني خبرو دویم پړاو د تیرې اونۍ په وروستیو کې پیل شو، خو تر اوسه یوازې یو ځل د دواړو لوریو مرکچیانو مخامخ سره کتلي دي او د تماس ډلو یې لږ تر لږه 2 ځله غونډې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي تر اوسه د دوی د مرکچی پلاوی 4 لوړ پوړي غړي د لوجستیکي ستونزو له کبله بیرته دوحې ته نه دي ستانه شوي. د دولت د مرکچی پلاوی ځینې غړي هم تر اوسه دوحې ته نه دي رسیدلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د موقت یا لنمحل حکومت غراوی وړاندې کړی دی، خو ارګ د دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلی د موقت حکومت پلوی نه کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمیر استازي او د مشرقي ولایتونو په لسکونو کامی مشران او یو شمیر مدني فعالان د ننګرهار ولایتي شورا انګړن ته ورټول شي وو. د یوې غونډې په ترڅ کې په مرکزي حکومت نیوکه لرله چې ګوندې مشرقي ولایتونه یې له پامه غورځولي دي. چارواکي ورسره یوازې ژمنې کوي خو عمل پرې نه کوي. نور تفصیل د باز محمد عابد نور.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون ممند وویل مشرقي ولایتونو سره یوازې ژمنې کیږي خو چارواکي پرې عمل نه کوي.
درې جمهور په شمول ټول د تمدن دروغ وادي راته تاسو یو وایي چې دلته یو وعده تر سره شوی او عملي شوی. درې جمهور کړي چې وزیر کړي باندې یو خو چې هغه کومه یو ده.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي اجي حضرت علي په خپلو خبرو کې په سیاستوالو نیوکه لرله چې ګوندې د ملت پر ځای خپلو شخصي ګټو ته ژمن دي.
زموږ سیاسي ډلې مشران افغانستان کې نه په شتاکو مشرقي فعال پروګرام کې دي، نه په خپل غریب پروګرام کې دي. ار سړی خپل چوکې پروګرام کې دي، ار سړی خپل ګټې پروګرام کې دي، ار سړی خپل سر چې او ملک ته ځي او خپل جیب ډکې. دا څه نه ده چې مونږ لارې نه پیژنو،
د نورستان ولایت قومي مشر امزه نورستاني په خپلو خبرو کې ګیله لرله چې د سولې په مذاکراتي ټیم کې مشرقي والو ته پوره سهم نه دی ورکړل شوی.
سولې کور په افغانستان کې مشرقي لوی ننګرهار زمونږ تاسو کورو، دلته تاجک او ازبک او زاره هر قوم موږ سره بلاغسته و، نن ولې مال په سولې کې سهم نه راکې؟
د ننګرهار ولایتي شورا غړي اجمل عمر وویل د مشرقي ولایتونو په کچه به یو شورا جوړوي او له مرکزی حکومت نه به د مشرقي ولایتونو پوره ونډه ترلاسه کوي.
غواړي یو کمیټه په دې کې وټاکل شي تر څو د مشرقي ټول مشران په یو ټغر باندې په یو میز سره ټول شو. د مرکزی دولت د خپل حق حقوق وارو او تر کومه پورې به موږ خوله بندې ساتو او دا خلک به موږ ته هیڅ اهمیت نه راکوي.
په جلال آباد کې د ختیځ زون په کچه د غونډې ګډونوالو پر داسې مهال له مرکزی حکومت د مشرقي ولایتونو د حقونو غوښتنه کوي چې د جنوري په 8 نیټه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو په ملته ننګرهار ته په خپل سفر کې ولسونو سره ژمنې کړې وي چې د سیمې ته په ټولو برخو کې ار اړخیزه پاملرنه کوي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیستریټ کې
منګل تدبی کې کوم دی د هندستان.
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو، د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وای د 2000 کال پر مهال په پاکستان کې د سیاسي او مدني فعالانو د حکومت مخالفینو پر ضد اقداماتو ترڅنګ پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه موجود وو. د بشری حقوقو په بیلابیلو برخو کې سرغړونې وشوې. د جنوري په 14مه په خبر شوی رپورت کې راغلی چې حکومتي چارواکو د خپل تنقید کونکو او اپوزیشن پر ضد یو لړ کاروایان کړی دي او د احتساب کمی ادارې د زینو سیاستوالانو پر ضد کارولې. رپورت همدار د خزو ماشومانو د حقوقو پر سرغړونو پر هغوی د تشدد او د جنسي تیری پر پیښو هم بحث کړی دي. مونږ د دې رپورت په اړه د بشري حقوقو کورنیو چارو او د اطلاعاتو او خبرونو له وزیرانو خبرګون ترلاسه کولو هڅه کړې خو بریالي نشو. البته د پاکستان د بشري حقوقو وزارت په خپل ویبپاڼه د هغو قوانینو او تفصیل ورکړی دی چې تیر کال یې د خبریالانو خوځو او ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره منظور یا تیار کړی وو. نور تفصیل له پامیر ساحل اور.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت په 2020 زیږیز کال کې پر حکومتي چارواکو او تګلارو د انتقاد په سر د بشري حقوقو فعالان، وکیلان او خبريالان ویرولي او په ځنو برخو کې ور باندې مقدمه هم کړې دي. د جنوري پر 14 په خپل رپورت کې راغلي چې چارواکو د مخالف اوازونو غلي کولو لپاره د بغاوت او ترهګرۍ ضد ظالمانه قوانين وکارول او د مدني ټولنې هغو ډلو او سازمانونو د کنټرولولو هڅې وکړي چې حکومتي اقدامات او تګلارو یې نیوکې کولې. په دې رپورت کې د بیان پر ازادۍ او د مدني ټولنې پر ډلو د محدودیتونو او بریدونو ذکر هم شوی دی. ویل دي چې د سپتمبر په اواخرو کې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې FIA د برښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون سره سم د لکتر لګه 12 خبريالانو او فعالانو خلاف پلټنې پیل کړې وي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په 2020 زیږیز کال کې په پاکستان کې پر خبريالانو، پر ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په خبرګون هم تورونه پورې شول او پر وړاندې جرمي قضیه جوړې شوې. رپورت وایي حکومتي چارواکو د احتساب قامي اداره نیب د خپل مخالفانو پر ضد وکارول. پر رپورت کې د پاکستان د بیلابیلو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد د درغلیو د مقدمو ذکر شوی دی. وایي چې د سپتمبر په پای کې حکومت د مخالف سیاستوالانو پر ضد کاروایي زیات کړي. د هغې میاشت په پای کې نیب د ناقانونه پیسو سپینولو په تور په سر د مسلم لیگ نون یو مشر او د قامي اسمبلی غړی شهباز شریف ونیو او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری رسمن تورن کړ. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي دا دواړه قضیه سیاسي وي. تر دې څو ورځې وروسته د اکتوبر پر 15 حکومت د مسلم لیگ نون د رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د بغاوت پرچا دایر کړه. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د اقدامات پر داسې محل کړی چې د پاکستان جمهوریت غورځنګ PDM په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرو او جلسو ته دوام ورکړ. حکومت په بیا بیا د مخالفانو پر ضد د نیب استعمالولو تور رد کړی. وایي هغه اداره په خپلو چارو کې خپلواک ده. لدې پرته نیب او د دې ادارې مشر جاوید اقبال هم په بیلابیلو وختونو کې په بیان نو ویناګانو کې ویلي چې له هیڅ سیاستوال یا سیاسي ګوند سره ملګرتیا نه پالي او همداراز مخالفت هم نه کوي. اقبال وایي د درغلي ختمولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي او د هیڅ چاتر فشار لاندې نه راځي. نائب د 2020 زیږیز کال د دسمبر پر 14 په یو بیان کې داوا وکړه چې لګنو تورونو کسانو یې د درغلي شپږ سو څلور څلوېخت ارب روپۍ ترلاسه کړي دي او په بي طرفي خپلو کارويو ته دوام ورکوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د ترهګرو بریدونو او د وسلوالو پر وړاندې د حکومتي اقداماتو جاج هم اخیسته. د رپورت لشمیر سره سم د 2020 زیږیز کال له جنوري څخه تر جولای پورې په هیواد کې وش پېته حمله شوې چې پکې لکتر لګي 109 کسان ووژل شول. رپورت وایي له پاکستان ازادي غوښتونکو بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمي امنیتي سرتیري او ملکی وګړي په نخښه کړل. رپورت البته وایي چې د پاکستان قانون پلي کوونکو ادارې د ماورای عدالت وژنو او بیل تورنې دو د خلکو په حراست کې د ساتلو ترڅنګ د بشري حقوقو د سرغړونو ذمہوار وي. سازمان وایي پاکستان باید د زورونو او شکنجې پر ضد له نړیوال کنوینشن سره سم د خلکو د زورونو خلاف قانون جوړ کړی وای خو دا کاري ونه کړ. هيومن رائټس واچ همدارز ویلي چې په 2020 کال کې هم د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي سزاګانو په قانون کې بدلون ونه کړ او دا یې ختم هم نه کړ. د رپورت په وینا د 2020 زیږیز کال تر پایه په هیواد کې 40 کسان د مذهب سپکاوي تورونو پر سر د مرګ په سزا محکوم ول. رپورت په پاکستان کې د ښځو، نجونو او ماشومانو د حقونو سرغړونو یادونه هم کړې. وایي د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د ټولبند او محدودیتونو پر مهال پر ښځو د کورنی تشدد پیښې زیاتې شوې. د دې ترڅنګ په پاکستان کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری یو شمیر پیښې هم وشوې او د کورونا وایرس وبا له وجې د ماشومانو تعلیم اغیزمن شو. رپورت د کووډ 19 جهانی وبا له وجې په پاکستان کې د بیروزګاری زیاتېدو موضوع هم څېړلې. وایي په پنجاب کې یوازې د رخت په کارخانو کې کارکونکي شاوخوا 15,00,000 خلک بیروزګار شول. خو رپورت وایي چې د سند صوبایي حکومت لکاره د خلکو نګوخه کولو امر وکړ او یو بیړنۍ صندوق یې پرانیست چې د وبا ټولبند او محدودیتونو له وجې د اقتصادي ستونزو هواري حڅې وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت هم د کووډ 19 جهانی وبا له کبله د بیروزګار شوی او بیوزله خلکو د مرستو لپاره 200 ارب روپۍ اعلان کړي. ورسته په کلنی بجټ کې او د اقتصادي بیا رغونې لپاره هم پیسې بیل کړي. موږ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان تازه رپورت پاړه د کورنیو چارو او د بشري حقوقو له وزیرانو او د وزارتونو له یو شمیر چارواکو سره رابطه وکړي. ځنو چارواکو له خبرو ډډه وکړه او له ځنو سره په رابطه ونه توانیدو. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر سینیټر شبلی فراز هم زموږ ټلیفونونو او پیغامونو ته ځواب ونه وایه. البته د پاکستان د بشري حقوقو وزارت پر خپل وپانه د یو شمیر قوانینو او قانوني مسودو په اړه تفصیل ورکړی دی. وزارت د ځورونو په حراست کې، د مړینو او په حراست کې پر ځنو کسانو د جنسي تیری پر ضد قانوني مسودې په اړه معلومات ورکړي چې پکې راغلي چې د پاکستان وفاقي حکومت په 2013 زیږیز کال کې دا مسوده جوړه کړې وه چې له بیلابیلو پړاوونو تر تیرېدو وروسته د 2006 زیږیز کال د نومبر پر 10 یې د قانون او انصاف وزارت ته استولې. له دې علاوه وزارت د کورنۍ تشدد مخنیوي او د کورنۍ تشدد د ښکار خلکو ساتنې قانوني مسوده هم ورکړي چې په 2006 زیږیز کال کې قومي اسمبلی ته وړاندې شوه. د پاکستان د بشري حقوقو وزارت پر خپل وپانه د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د ساتنې په اړه د قانوني مسوده ذکر کړی او وایي دا مسوده په 2006 زیږیز کال کې وفاقي کابینه او د قانون او انصاف وزارت منزور کړي چې د اطلاعات او خبرونو چارو د وزارت تر منزوري وروسته به پارلمان ته وړاندې شي. د پاکستان د بشري حقوقو د چارو وزارت همدارس پر خپل وپانه ویلي چې حکومت او پارلمان د ماشومانو د تحفظ او پر هغوی د جنسي تیری د سزاګانو قوانين جوړ کړي چې عملی کیږي. ل دې پرته وپانه د جنسي تیری د مجازاتو حق لړمحاله قانون ذکر هم کړي چې ولسمشر عارف علوي د ډسمبر پر 15 منزور کړ. ل دې اورډیننس سره سم پر خځو او ماشومانو په جنسي تیری کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو ژمنه شوه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان په سلور او یا کلن تاریخ کې په واسه نیخ پنیغه د مارشل لاو لاري له ډیر شکلونو زیات حکومت کړی دی، خو پخوانی افسران او سیړونکو وایي تر دې یې ډیر په غیر مستقیم ډول حکومتي چارې چلولې دي چې دا خطرناک کار دی. د پاوس په سیاست کې رول نن سبا د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوری تحریک د جلسو د ایجنډا د سر ټکی هم دی. دا اتحاد وای اوس وخت را رسیدلی چې پوز د همیشه لپاره په سیاست کې مداخلت ختم کړي او جمهوریت خپل ودی تپریک دی، خو پوز وای هیڅ کله د ملکی حکومت په چارو کې ګوتې نه دی وهلی. د پاکستان اوسنۍ د تحریک انصاف حکومت هم د دوی تر شا د پوز لاس لرل رتبی. بشیر ګواخ په دې اړه یو رپورت جوړ کړی او هغه دې تکتنه کړی دا چې په پخوا وختونو کې په سیاست کې د پوز مداخلت تر کومه حد پاتې شوی او آیا پر راتلونکو کې د ختمېدو یې امکان شته؟
د تحریک انصاف حکومت د ختمولو لپاره یو ځای شو د ځینو اپوزیشن ګوندونو څخه جوړ پاکستان جمهوری تحریک مشر یو ځل بیا پر پوز غږ کړی چې له سیاست دی لاس واخلي. مولانا فضل الرحمن چې د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر هم دی، د جنوري په 14 په لورلای کې وی جلسې ته ویل اوس وخت رسیدلې چې سپینی سپینی خبرې وشي.
دا پوښتنه کوو چې د پاکستان مالکان د دې ملک عوام دي او که زموږ طاقتوري ادارې پریکړنده ګامونه باخلو. اوس د پریکړنده جګړې وخت را رسیدلی دی، نور به موږ په پاکستان کې د ادارو برلاسیتوب تسلیم نه کړو. که برلاسیتوب وي نو هغه به د پاکستانی قوم او پاکستانی ولس وي.
پاکستان جمهوری تحریک تور پورې کوي چې وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلیو او پوس په مرسته کامیاب شوی نو باید استعفا ورکړي، خو حکومت دا غوښتنه رد کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم تیری ټاکنې شفاف اعلان کړې دي. پوس په سیاست کې مداخله ردوي. د پوس وان میجر جنرال بابر افتخار د جنوري په 11 وی خبری غونډه ته ویل
فوج خپل کار کوي،
پوس لګیا د خپل کار کوي سره له دې چې په داسې بی بنیاد الزامونو اندیښنې لرو، خو د پوز مورال لوړ دی. مونږ د دې تورونو هر وخت جواب ځکه نه ورکو چې صداقت پکې نشته. پوز د حکومت تر لاس لاندې اداره ده او حکومت خپل غبرګون خودلې ده. زه به دومره وایم چې د پاکستان پوز په سیاست کې مداخله نه کوي او نه یې ضرورت شته، نو باید سیاست ته ورټیل نه وهل شي.
د 2000 کال په اکتوبر کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف تور پورې کړل چې په 2014 کال کې د ده د حکومت په خلاف د عمران خان د پلویانو د یو سل شپږ شورزو درنو پر مهال ترې د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال ظهیر الاسلام استعفا غوښتې وه خو ده رد کړه. ظهیر الاسلام چې له پوځه ریټایر شوی په دې اړه څه نه دی ویلي. پوځ هم د دې تور ځواب نه دی ورکړی. وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې پوځ ورزره هم غږی دی خو دی د حکومت په چلولو کې بشپړه خپلواکي لري. البته نوموړي په حکومت کې تر راتګ مخکې بل دریځ درلود. پر انټرنیټ د عمران خان ګڼ ویډیو بیانونه شته چې هغه پکې وایي پوځي جنرالان دي د پاکستان په سیاست کې مداخله نه کوي. نو آیا اوس دا پالیسي بدل شوې او رښتیا هم پوځ د ملکي حکومت په چارو کې ګوتې نوہی؟ د پاکستان پر پوز د دوو کتابونو لیکون کی او د غنو مقالو لیکواله ډاکټره عائشہ صدیقه وای د نړۍ هر وزیر اعظم ولسمشر یا بلکوم لړپوله چرواکه چې اسلام آباد تزي نو د پوز د مشر سره خامخا ګوري زکه چې د هغې پوینه نړیوال پوه دی چې دلته اصلي فیصله کون کی څوک دی. هغه د جنوري په 13 مشال ریډي تو ویل د پاکستان پوز به د دغه واک اختیار ساتل لپاره هیڅ کله په سیاست کې له مداخله لاس و نه خلی.
not involved in politics.
دا په بشپړه ډول درواغ دی چې د پاکستان پوځ په سیاست کې مداخله نه کوي. په یو ملک کې چې څلور ځلې مارشل لا راغلی وي او پوځ پکې د قدرت خوند څکلی وي نو هغه به ولې پر شا کیږي؟ پوځ چې یو ځل په یو شي کې دومره په ژوره توګه ننوځي بیا یې وتل نږدې ناممکنه وي. اوس خو تر دې حده خبره رسېدلې چې د حکومت تر کنټرول ور اخوا حکومت ولې هم کنټرولوي.
په 1940 کال کې جوړ شوی پاکستان کې د ملکی حکومت هیڅ یو وزیر اعظم د خپل کار قانوني موده څلور کاله نه ده پوره کړی. دوی لیوی یا بلې وجه له دندو لري شوی دي. همداراز تر اوسه په دې ملکی پوځي مشرانو څلور ځلا نیغ په نیغه کودتا وکړي او د ملکی حکومتونو تر چپه کولو وروسته یې 3 کاله حکومت کړی دی. پخوانی لیفټنن جنرال طلعت مسعود چې د پاکستان په پوځ کې د څلوېښتو کلونو لپاره په بیلابیلو دندو کار کړی وایي پر امنیتي ادارو ښکارا نیوکې دومره ډېرې شوي چې دوی مجبوره دي ځان له سیاسته لرې وساتي. نوموړی چې د څو پوځي کودتاو په مهال هم په پوځ کې وو د جنوري په 13 مشال رېډي ته وویل چې دا کار اسانه نه دی.
پوځ لګیا دی هلې ځلې کوي چې د خلکو په سترګو کې خپل تصور سم وساتي. د دې لپاره یې ځینې تدریجي کار پیل کړی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د اوسني حکومت سره د پوځ اړیکې ډېرې ژورې دي او د اوسني اپوزیشن سره یې ځکه تعلقات بیخي خراب دي چې هغوی پرې به بې ساري ډول نیوکې کوي. خدا هم وینو چې پوځ دریج لري چې د ملک ګټو ته په کتو سره به فیصلې کوي. په دې معنی چې په کوم ځای کې او په کوم وخت کې څنګه مداخله ولري او په کوم وخت کې دا ضروري ده چې د ملکی حکومت لارښوونه وکړي.
د پاکستان په سیاست کې د پوز د مداخلې و مشهور قضیه اصغر خان کیسته. پخوانی ایئر مارشل اصغر خان په 1996 کال کې په سپریم کورټ کې د پټیشن په کولو سره ادعا کړو چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI په 1999 کال کې په انتخاباتو کې د سیاستوالو اخیستلو لپاره هغوی ته پیسې ورکړې وي. دا ټاکنې پیپلز ګوند وګټلې او بینظیر بټو وزیر اعظم شو. دغه مهال د پوز مشر اسلم بیگ او د جاسوسي ادارې ISI مشر اسد دورانی په بیلابیلو ټلویزیونی مرکو کې منلي چې دوی د پوز د خوخي د سیاستوالو سره کار کړی دی. په 2012 کال کې سپریم کورټ پریکړه کړې و چې دفاع وزارت او پوز دی په لوهغو پوخانیو پوزي افسرانو ته سزا ورکړي چې په سیاست کې د مداخله او د ټاکنو د نتیجو بدلول لپاره پر رشوت ورکولو تورن دي. خدا کار تر اوسه لا نه دی شوی.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې د پولیو وایرس پر ضد ماشومانو ته د واکسین ورکولو مهم نن په څلورم ورځ هم دوام لري. په ټول هیواد کې تر 2.5 لک زیات کارکونکي په دې مهم کې برخه اخلي چې پکې یو هم سید ریک چې پکې د بلوچستان ځینې برخې هم دي. نوموړی دغلته د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د ګزن وهلي یو تن صدیق ریکی سره خبرې کړې دي. نوموړی خپل هم د پولیو وایرس معذوره کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین نور.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په درو دېرس ضلعو کې د پولیو ضد کمپین نن څلورمه ورځ هم روان دی. په کوم کې چې به د څلورویشت لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. په دې کمپین کې د کوټ یو دېرش کلن ځوان صدیق الله ریکی هم برخه اخلي. څوک چې خپل هم په 1998 کې د پولیو وایرس څخه معذوره شوی دی،
هغه وخت دا پوهه دلته دونه نه وه چې دا پولیو مسله ورکوم چې دا معذوري انسان بچاوي. نو چیرې که دا انشاءالله دا رقم وای نو خلکو به ګرد ورکړي. دا خلکو نه پوهنه ده چې وای پولیو چې دا غزار دي. زه په ګارنټي درته وایم چې دا زما دوه بچان دي، الحمدلله دا دي ته وګوره، دا خپل نشانونه دي، دي ته زه پولیو ورکوم. زه خپل زندگی ته وګورم، ما خپل په زندگی کې د خپل د خواهش شاپینګ نه دی کړی، نه په کاروبار کې څوک ځان سره نه شاملې. ولې هغه دی وای دا معذور دي، ګاډي زنه سم چلولای، ریډي زنه سم کولای، د بل مزدوري زنه سم کولای، غلا زنه سم کولای.
صدیق الله ریکی وای چې دی په جسمانی توګه نیم سړی دی او د ټولنې سره وژه په وژه تګ نسی کولای.
کار زنه سم کولای او چې څور سم هغه ایست مزوره ته کار نه سکولې، ته موږ ته چي نه سي راوړل، نه بروالي کوي سي نه شي کولای سي. نو دا ست کم ته دا وینې زما تیای ز په ډېر سخت مشکلات سره ختم. نو د ګورنمنټ سره زما دا گزارش دي زم ستي ور کړم، تاسو ما سره هلپ کوي زم ستي سره هلپ کوم. ان شاء الله پوره امید ان شاء الله په 2022 ان شاء الله د پولیو به اخري ختمه ان شاء الله. کوم شنه دي چور کړی نه ته زرو ټوز ان تیای چا ما وینې زو تم کته نور ک سبب دار کوم درته مزوره سي بیا به پر ډېر مشکلات سره ختم. نو ان تیای زما سره ډېر هلپ کوي د پولیو په باره خپل کښینان ته پولیو ورکي.
د نوموړي په وینا چې مازوري لویه خواري ده، په کار دی چې مندې او پلرونه و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
نو د ګورنمنټ ته خواسته چې دی هغه پولیو کمپلین شروع کړی دی، په ټوټل پاکستان کې دا کمپلین شروع دی. نو زه دا کم خوند من څه دا گزارش کوم چې تاسو دا دوه کترې ضرور ورکړي. خدای نه خسته کې تنه ورکوي، سبب به دی چې لکه دا زه چې د دوه کترو د وځي زه خپل په ترانزیت ټیم کې کار کوم. اته ډیر سور پیز ماته نه خاط پنځه کال کې چې پاته ډیر سور پیز لګیام، د دې لپاره لګیام چې خدای نه خسته دی نه دا نور دغه مازور سره لکه دا زه چې دا د دې جوړیدنه ست اوس ته څنګه دا خبره چې کورونا علاج ست، د کینسر علاج ست، کم چې د مازور د دې علاج نست. خدای نه خسته کچیر دا پولیو تینی ور کوئی سبب دی ساسو بچانم دارازی.
د دې ونی ورده چې تیر کال په بلوچستان کې د پولیو وایرس څخه شپږشت ماشومان مزوران سوي دي، او حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې پنځه ورځېنی کمپاین کې دي مندي او پلرونه و خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هرو مرو ورکړي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د پوز مشر د هغو هزارګانو له کورنۍ سره لیدلې چې په مچ خار کې وجل شي وو. د پوز د اماړیکو ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي چې جنرال قمر جاوید باجوا پرون د کوټې د یو ورځنی سفر پر وخت د غمجنو کورنۍ سره ولیدل. له دې پرته جنرال باجوا ته په یو غونډه کې د بلوچستان د امنیت په اړه هم معلومات ورکړل شول. یولس هزارګان کانکیندونکي د جنوري په څلورمه نیټا وجل شي وو چې ذمواري داعش وسله والی ډلې منلې وه. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین نور.
د ISPR په وینا چې آرمی چیف د هزاره قبیلې په یو غونډه کې هم ګډون وکړي او ویل چې د پاکستان ترقی او سباون د بلوچستان د پرمختیا سره تړلې دي، ځکه که په بلوچستان کې ترقی وي نو هغه به د پاکستان ترقی وي. د مچ د پیښ په اړه آرمی چیف وویل چې د انصاف ټولې تقاضې به پوره کیږي او د مچ په پیښه کې د وژل سوو کان کیندونکو خپلوانو ته به هرو مرو انصاف ورکول کیږي. د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR ویان میجر جنرال بابر افتخار په وینا چې د دورې پر مهال آرمی چیف په کوټه کې د فوج او افسرانو ته هم وینا وکړه او ویل چې ملک دشمنو ډلو په ځانګړې توګه و بلوچستان ته سترګې نیولې دي. د آرمی چیف په وینا چې د بلوچستان ترقی استحکام امنیت به یقیني ګرځوي. پر دې مهال ډایرکټر جنرال ISPR میجر جنرال بابر افتخار له لورې و آرمی چیف ته د فاق افغان او ایران د سرحدي پولې په اړه بریفینګ ورکړ ولسو او آرمی چیف ته په صوبه کې د امنیت چیلنجز او مشکلات په اړه هم معلومات ورکول شول. د دې څخه لمخه د جنوري په 9 نیټه وزیر اعظم عمران خان هم وکوټ تراغلی او د مچ په پیښه کې د وزل سو کان کیندونکو د خپلوان سره لیدلی وو. هغه وخت عمران خان تسلی ورکړې و چې حکومت په د مچ د پیښه اغیزمنې کورنۍ ایواز نه پرېږدي او د نوموړي په وینا چې کم ترګر د مچ په پیښه کې تورن دي هغه به هرو مرو په سزا ګماري. عمران خان په داسې وخت کې وکوټ تراغلی وو کله چې د مچ په پیښه کې د وزل سو کان کیندونکو مړي داغه تر تک څخه څو ساعته وړاندې و خاورته وسپارل شول، ځکه چې د دې څخه لمخه د ازاره قبیلې لوري مړو و خاورته د سپارلو څخه نه هیواز انکار شوی وو، بلکې دوی تر شپږو ورځو پورې د کوټ پر غربي بای پاس د احتجاج په توګه پر لته هم کړی او د مچ په پیښه کې د وزل سو کان کیندونکو مړي هم التی شو. کچم د احتجاج ختمولو لپاره د حکومت لخوا صوبایي او مرکزي وزیرانو څو ځله د پرلت وزایت ورغلی او د پرلت د برخوالو څخه غوښتنه کړې وه چې حکومت د دوی غوښتنې مني او دوی د خپل احتجاج ختم کړي. د دې خبرو وروستی پړاو د جنوري په 8 نیټه وسو، په کوم کې چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان، وفاقي وزیر علي زیدي او د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم خان سوري د پرلت د مشرانو سره خبرې کړي، کوم چې